سلام پختونخوا دا مشال ریډیو ده نن د جمعې ورځ د 2023 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 2 نیټه ده خیبر پختونخوا کې 9 بجې شوې دي د سلام پختونخوا خبرونه نه د مشال ریډیو د نن 9 ساعته خبرونه پیل کو زه ستاسو کوربا مجید بابر یم د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق میري هم ملتیا کوي په روانه سلام پختونخوا خبرونه کې به تاسو سره خبرې کوو سور پرونه به درته اورو د سیمې حالات درته نیخ منی غ بیانو او د دې ترڅنګ څو سندرې را سره هم شته په اول خبرونه مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې که ضرورت پیښ شو نو په هیواد کې عامه ټاکنې تر 1 کال پورې ځنډې دی همشي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دسمبر په نومبای د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده بر صغیر سلور غړي د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې دي د ایران نیمه رسمي مهر خبري اجانس راپور ورکړی چې ایران سلور کسانو ته له اسرائیلو سره د همکارۍ په تور د 500 سزا ورولې ده اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې که ضرورت پیښ شو نو په هیواد کې عامه ټاکنې تر 1 کال پورې ځنډې دی همشي د دسمبر په نومبای نیټه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوایي ټاکنې به په خپل وخت کېږي خو که ضرورت وي نو په دې هم سوچ کېدای شي چې ټاکنې د 1 کال لپاره وځنډول شي دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شهباز شریف په مشرۍ کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ د ائتلافي حکومت نه په بیا بیا غوښتنه کوي چې پارلماني ټاکنې دې له وخته مخکې وشي د دې نه مخکې ائتلافي حکومت په بیا بیا ویلي وو چې پارلماني ټاکنې به په 2023 کال کې په خپل ټاکلي وخت کېږي د موجوده قومي اسمبلۍ رسمي موده به د 2023 میلادي کال د اگست په 14 پوره کیږي د پاکستان د آئین لمخه د پارلمان د رسمي مودې پوره کیدو نه پس پایني توګه نوي ورځو کې نوي ټاکنې کول ضروری وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په نومبای د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده برصغیر سلور غړي د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې دي په دغو کې په برصغیر کې د القاعده ډلې امیر اسامه محمود نائب امیر عاطف یحیی غوري او محمد معروف او د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر قاری امجد نمونه شامل دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې امریکا ژمنه ده چې په افغانستان کې د القاعده برصغیر او تحریک طالبان پاکستان په شمول د دغو ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښ د مقابلې لپاره د ترهګرۍ ضد ټول وسایل وکاروي په بیان کې راغلي چې امریکا د نه ستړي کیدونکو هلو ډلو په ذریعه دا یقیني کول غواړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوالې ترهګرۍ د یو پلیټ فارم په توګه کار وانخلي تر دا مهال طالبانو په برصغیر کې القاعده ډلې د امریکا د دې اقدام په اړه څه نه دي ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ طالبانو په افغانستان کې د آزاد اروپا آزاد ریډیو چې ګڼې جایزې ګټلې دي د اف ام او اے ام سپې بندي کړې دي د آزاد اروپا آزاد ریډیو رئیس او اجرایی مشر جیمی فلای د دې اقدام په اړه وویل آزادي په لسکونو میلیونونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري نو د طالبانو دا پریکړې دوی ټول غمجنوي جیمی فلای زیاته کړه د آزاد اروپا آزاد ریډیو به خپل ادارتي اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي هغه وویل چې موږ د تجربې له مخې پوهیږو چې زمونږ اوریدونکي زمونږ د منځلو لپاره ډېری هڅې کوي د حقیقت مخه څوک په بشپړ توګه نشي نیولی جمی فلای د طالبانو دا پریکړه د رسنو خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د آزادۍ ریډیو او امریکا غږ د اف ام نشریاتو د بندولو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه ښولې د ایران نیمه رسمي مهر خبري اجانس راپور ورکوي چې ایران سلورو کسانو ته له اسرائیلو سره د همکارۍ په تور د 500 سزا ورولې ده د مهر نیوز د نومبر د 13 د خبر لمخې د غسلور تنه د روان کال د جون په میاشت کې ونیول شول او په دې تورن شول چې په ایران کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد سره د همکارۍ په ترڅ کې له خلکو څخه پوښتنې ګرویجنې کولې هم په دې مقدمه کې 3 نورو کسانو ته سپریم جوډیشل کورټ د هیواد د امنیت پر ضد د کړنو تختونو او د وسلې ساتلو په تورونو د 5 نه تر 10 کالو پورې د بند سزا ورکړې ده په راولپنډی کې د پاکستان او انګلند ترمنځ د لومړي ټیسټ کرکټ لوبي په لومړۍ ورځ انګلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 1506 منډې جوړې کړې. پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه انګلند ټاس وګټلو او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د لوبي خاصه خبره په لومړۍ ورځ د انګلند د څلورو لوبغاړو لخوا سینچری کول وو. د کرکټ په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د کومې ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ د یوې لوبډلې څلورو لوبغاړو سینچریانې کړې وي. او وروستۍ خبر د فوټبال پاړه، په قطر کې روان د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام سیالیو کې پرون جاپان سپین ته او جرمني کوسټاریکا ته ماتې ورکړې. د ناک آؤټ میچونو په دې لړۍ کې جاپان سپین ته د یو په مقابله کې په دوو ګولونو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د فوټبال د نړیوال کپ پخوانی ګټونکي لوبډلې جرمني کوسټاریکا ته د دوو په مقابله کې په څلورو ګولونو ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خبرنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي، موږ سره په ټولنیزو پاڼو ملګري شي. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ژمنې سره سم د تحریک طالبان پاکستان لخوا پاکستان سره چې کوم د ډزبنده اعلان سو میاشتې مخکې شوی، د هغې د ختمولو اعلان شوی دی. تېره ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د طالبانو لخوا په دې نږدو کې شوو بریدونو او د هغې نه پس د ډزبندۍ د اعلان کولو نه پس لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت په دې باندې سره د عمل ښودلی دی. په دغه رد عمل کې مولا د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله څه ویلي دي؟ زموږ همکار په اسلام آباد کې طاهر خان دی، هغه دغه ټول د رانا ثنا الله رد عمل د نږدې نه څارلی دی او هغې اوریدلی دی. ورځو هغه ته طاهر خان ستړی مشي، سهار دی په خیر. که موږ وګورو طاهر خان، نو د کله نه چې د پاکستانی طالبانو سره او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ډسبندۍ دا بیا بیا خبره کېده، د دې په ترس کې په شا باندې د پاکستان په اولسی او د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې بریدونه هم روان وو، پاکستانی طالبانو به د هغې ذمواري هم قبلوله. بیا د هغې نه پس سوره د مخکې چې طالبانو اعلان وکړو چې ډزبندي ختمه شوې ده، یو خدا چې د رانا ثنا الله چې کوم رد عمل و هغه سو، او اوس تاسو ګڼئ چې یاره د طالبانو لخوا د ډزبندۍ په رسمي توګه د خاتمې اعلان نه پس به د طالبانو په فعالیتونو کې زیاته تیزی راشي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته ډېر زیات احتمال او امکان خوشته چې تیزی راشي، ځکه چې د کوټې حمله په د پولیس په یو ګاډي باندې، هغه ځکه یو 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 ډېر زیات یو نوې خونه شم ویلې، لیکن د ٹی ٹی پی هغه فوکس او توجه د هغه د حملو مرکز هغه خیبر پختونخوا وو، قبایلی اضلاع دي، لیکن په کوټه کې حمله کېدل او بیا لوی حمله کېدل، یعنی ځان مرګي برید او بیا په یو بس باندې، ځکه چې هغه د پاره یو پلان پکاري، خپل ټارګټ ستا هدف چې دی هغه پسې ګرځېدل او ولته خلک رسول. نو معنی دا ده چې ٹی ٹی پی خپل سر نظام سرحدہ په مختلف برخو کې بیا د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دا زیات کړی دي او حمله خو زیات شوی دي، او کرنے چې اعلان کړی چې اعلان سره خو بیا رسمي غونډه دا غیغه د ختم لفظ په نشته پاره اوربن کې، لیکن معنی دا ده چې هغه عملاً ختم شوی دی. نو حمله خو زیات کړی دي، حکومت پرون چې تاسو څنګه ذکر وکړ کورونا چارو د وزیر د خبری کانفرنس، دا غي مهم موضوعات یو د خبری کانفرنس پای کې یو موضوع مهم ده، مو ډیر زیات پیغه ٹی ٹی پی ماما سلام باندې هغه خبرې وکړه، د کوټې د حملې ته اشاره وکړه، دائم ویل چې طالبان پاکستانی کله ذمہواری دی وشي اخلي دی او حملې اخلي، نو تشویش پاکستان سره موي، لیکن هغه وی چې د افغانستان طالبان حکومت ته هم باید چاغي سره تشویش زکوي چې د رانا ثنا الله په نظر باندې ٹی ٹی پی اوس د افغانستان نه فعالیت کوي. نو بهرحال دا خبره د مین فوکس هم د ٹی ٹی پی حملې وی،
طاهر خان کومنګ اوریدونکو ته وایو چې طالبانو خو دغه یو بیان ورکړیو چې د ډزبندی اوس نور نه د خپل خلکو ته ویلو چې تاسو د پاکستان په امنیتي سرتیرو حمله کولای شي، که څه هم تاسو ویل چې د خاتمه لفظ نه دی کارولې، خدا سي خیر چې ډزبندی اوس نه کیږي. نو رانا سنو الله لکه سو ویل دقیقه توګه باندې هغه سو ویل چې آیا بیا دوی مذاکرات کول غواړي کنه، د مذاکراتو د لړۍ بالکل ختمه شوه او اوس به صرف جنگ وی او د پاکستان تیاری سره
د مذاکراتو د ختمېدو لفظ هغه استعمال نه کړ. البته دا ویل چې دا د پارلیمنت یو فیصله ده چې ٹی ٹی پی سره به خبرې د پارلیمنت او د پاکستان د آئین په بنسټ په بنیاد باندې کیږي، دا غیر نه علاوه بل هیڅ یو لار د خبرو د پاره نشته. دې باندې هغه بار بار ټینګار کو. البته هغه دا خبره هم پکې وکړه چې ٹی ٹی پی یو نه ده، د پاکستاني طالبان مختلف ډلې دي او د ده په نظر رانا سن الله له کول ویم هغه چې ځنې خبرې غواړي ځنې پکې نه غواړي، نو هغه چې دا کارونه به دواړه روان وي لکه هم د تشدد واقعیات هم وي دا به خلک علاقه د خبرو په اړه باندې بیا واضح یو خبرونه کوي. آیا دا وخت خبرې شته او کنيشته؟ خو زما چې کوم خپل معلومات دي مونږ دا شیان ګورو، نو اخیری چې کوم د سکیورټی هلکارو د امنیتی دارو د کسانو شپږم جولای په کابل کې غونډه شوې وه او دا غي نرست بیا په 9 او 13 جولای باندې د او جرګه ترې وه، هغه 12 کسانو پکې دا غي غونډه شوې وه. بیا کله په 13 جولای باندې حمله وشوه د ډرون، دا غي نه پس د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د غونټې تعلقاتو کې فرق د مسله ده کې پیدا شوی و چې افغان طالبان دا وایي چې ډرون حمله د پاکستان راځي او هغه ډرون حمله د پاکستان هغه ډرون هم د پاکستان راغلی. نو هغه د خبرو موضوع چې قربتو په افغانستان کې هغه هم هغه باندې لږ اثر شوی دی. خو اوس چې کوم د پلاوی د پاکستان تر د نهې په ورځ د عین ربانی کر په مشرۍ کې په دې کې زما معلومات داري جماعت چا سره خبرې شوې دي، یو کس چې په دغه غونډه کې شریک وو په دغه سفر کې هغه وجه دوی د ٹی ٹی پی خبرو چرت کړی ده، افغان طالب مشرانو ورته یو ډاډ هم ورکړی چې څنګه تاسو وایي. نو بهرحال خبرو موضوع داسې ډېره زیات نه ده، خو لیکن دا وخت خبرې کم از کم نشته. البته سوره مخکې هغه پخوانی سینیټر صالح شاه مشال ریډي او دلته مرکه کړی به یو ملګري سره نه هغه ویلي چې د رابطې شوي دي طالبانو سره هم شوي دي پاکستاني او پاکستان حکومت سره هم شوي دي، او ٹی ٹی پی ویان بیا ماته هم منلې وه چې صالح شاه د حکومت یو پیغام دي ته ورکړی و ورغلی ولته.
طاهر خان یو خو په دې دومره د مذاکراتو یا د خبرو اترو جاج کومه لړۍ و په دې کې کوم وګورونو په دې کې یا خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د هغوی یو غړی هغه پکې ښکېلو او یا پکې قبایلي مشران یا پخوانی سینیټران یا د پارلمان غړي په دې کې د وفاقي حکومت په نمائندګۍ باندې څوک نه وو. اوس کرانا سن الله دا خبره کوي چېرې موږ به مذاکرات هم کوو خو هغه کسان که ټوپک اگدی وسلې اگدی هغوی سره به خبرې هم کوو. آیا دا نوې بیا تاسو د هنا ربانی کر د وروستي سفر ذکر مکو، نو تاسو ګڼئ چې اوس د دین پس چې کوم مذاکرات د افغان د پاکستانی طالبانو سره کیږي په هغه کې به د وفاقي حکومت نمائندګي وی یا د دوی په نمائندګۍ به کیږي؟
ګوره دلته یو خبر چې هغه ته باید څنګه توجه وکړو، خبر شروع شوه د عمران خان په حکومت کې 13 اکتوبر کې، هغه په خپل باندې اول ځل دغه هغه تایید هم کړو هغه تصدیق هم کړو. بیا دا خبر ټوله موضوع چې و دا د پخوانی د عیسائی مشر جنرال فیض حمید سره و، بیا چې کله کور کمانډر شو نو هغه پکې د جرګو دا معاملې شروع کړل، نو دواړه بدل جرګې هم تللې او دا خپل امنیتی کسان به هم تلل. هغه چې کله لاړ نو هغه سره لګه دا موضوع هم تاسو ته یادې کې چې کله جرګه تللې وه اول هغه بیا کله رسنۍ تراله میډیا تراله دا خپل باندې خلدا چټان د پیپلس پارټي او مشر د باجوړ ناغم په دې کې وو، دا خپل دا ویلو چې موږ ته جازم جنرال فیض حمید را کړو دا سفرم ټول هغه جوړ کړو دا په نام تر تاسو کورې چې کوم د دغه جرګې هغه رابطه کار دی بیرستر سیف اپا وار وار دا خبره کی چې د خیبر پختونخوا په دې حکومت په دې خبرو کې رول نشته، نو معنی دا و چې دغه ټول د فوج او د انټيليجنس لخوا د خبرو دا پروسه روانه و. د مرکزی حکومت دومره رول راغی چې کله اعتراض شو جرګې په باندې نو بلاول بټو مې اعتراض وکړو پارلیمنت خبر لاړ نو نیشنل سکیورټی کمیټه غونډه شوی و د پارلیمنت په 5 جولای چې فوج دا کار پر مخ کې وړي شي. اوس څنګه د فوج نوی مشر راغلی دی دی ته اوس انتظار کول غواړي چې د پالیسی اوسه ده، ځکه چې اوس خو نوې فیصلی. نو دغه هم یو مسله ده چې د مرکزي حکومت خو پریښې دی دا کار فوج ته، فوج مشر اوس راغی، اوس به دې خپله پالیسی جوړي چې دې څه کوي، آیا خبرې بیا بحال کوي یا نه.
لنډ غونته کرا ته وایي، صالح شاه چې کومه خبره کړې وه هغه وایي چې د حکومت یو پیغام یې وړی و، هغه د مرکزي حکومت د امنیتي ادارې د فوج د استخباراتي ادارو یا د صوبایي حکومت د چا پیغام یې وړی و؟
د مرکزي رول په خبرو کې نشته، د صوبایي خیبر پختونخوا د حکومت رول په خبرو کې نشته. دا علما چې تللي دنیا عالمان د تقی عثماني په مشرۍ کې جرګي چیزی دی، صرف غمونه وړي او راوړي او خپل یو کوشش کوي چې دا عالمان دي، دا جرګي مشران دي، نو هغې خپل کوشش کوي چې دا خبرې پر مخ لاړې شي. اصل طاقت فوج سره دی، او فوج سره وو، استخباراتو سره، انټیلیجنس سره دی، او هغې سره وو، ځکه چې فیصلی خو امنیتی مسله ده. دا طالبانو مسله چې را پیدا شوه، چې دا سواد کې را پیدا شو په نورو ځایونو کې، دا دغه مذاکراتو کې مفاهمت وو، دا په دې تر اوسه پورې دا خبره ګونګ پاتې ده، ځکه چې واضح نه ده، مبهم ده، دا یو مفاهمت وو. لیکن اوس د پاکستانی چارواکو دا نظر ده چې ٹی ٹی پی واپس ہو رہا شاخوا کی زیادہ اور پیشوا، لیکن چکم انداز کی آگوئی صرف مفاہمت سے قرون تراشے نو پر زید قرون تو آگی زن قرون تو خطر بیا زن پکتا اس چکم کار روان دیتا شوی نو. لیکن دا سیاسی حکومت رول پا دے کے زمان پا نظر داری صرف دم ردے چھے بس آگی خبر ہوئے چې دا کار کیږي او دا کار کی دن کې کوئی معاهده کیږي په مستقبل کې، صرف د پارلیمنت یو رول به وي، نور اختیار ټول فوج او انټیلیجنس سره دی، کوئی شک نشته.
یو بل موضوع ته تاسو پام راګرځو، ما تیر ورځ د پاکستان جمهوریت غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن یو خبری غونډې ته وینا کړې ده په کراچۍ کې، او هغوی د انتخاباتو په اړه باندې په داسې حال کې خبره کړې ده چې دا ځنډېدای شي، چې عمران خان په وار وار د وخت نه مخکې د پارلماني ټاکنو د کولو خبره کوي، که د دې په اړه راته وایي.
دا موضوع بالکل مولانا فضل الرحمن د بیان چې انتخابات کې دي شي د یو کال لپاره روسته شي، د دې نه وړاندې د داخله وزیر هم رانا ثناءالله د شپږو میاشتو خبره کړې وه. نو دا موضوع اوس کله نا کله سیاسي مشران کوي او د حکومتي مشران کوي، او په داسې وخت کې چې عمران خان هغه خپل دبا خو ساتلی د خدای هغه مارچ نشته، خو لیکن غوښتنې په ځای باندې موجود ده. زما نظر دا دی چې ځکه دی دا خبرې کوي چې مرکزي حکومت کې دی شي، دا ذهن کې وي چې تر اوسه پورې دوی نه خلق اگر انگے نشو لکه څنګه چې بلدی خیال وو چې حکومت کې بزنه پالیسی، ځکه عمران خان نم خلق خفو چې کله پورې حکومت کې وو چې گرانی او ملک ډیر زیات گرانی او ډیر مشکل حالت وو، اگر گرانی نورو پس سیوا شو. اوس خو په تیر ورځ خبر راغی چې پاکستان سره پیسې نشته، ډالرې چې د دوایې د پاره کوم خام مال دی غار او لکه درآمد کی، نو اقتصادي حالت هم خراب دی، ګرانی شته، او د امنیتي مسله پکې اوس بل را پیدا شوه. نو مشکل حکومت د پاره دی چې انتخاباتو د دې په خپل وخت باندې ورزي، ممکن د دې ذهن کې بدایوي چې کېدی شي هغه رنګ موږ سره حمایت نه وي، نو ځکه دې دا بحثونه شروع کړي دي چې انتخابات کې دي شي لیټ شي. لیکن ملک خدا سے حالت نه دي چې انتخابات کو ځن اکثر خود د سر حالت یې امنیتي معاملې، لیکن انتخابات خو په ماضي کې حالات تر څنګه وو،
مشال ریڈیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریڈیو مجله
پلس نیمو بجو،
هارون باچا هنری غړی
په یو بجا،
تان دیهلی
پا دونیمو بجو،
روخانا مستقبل
پا پاوکم دریو بجو،
حجرا
پا درینیمو بجو،
دزوانانو غگ
پا سلورو بجو. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو، تاسو سره به خبرې هم کوو، تاسو ته به سندرې هم اورو، خو ډومبه تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. د کوټ بلوچستان پوهنتون ته د نومبر په 13 د ملیشي سرتیری ورغلل او پس د کوونکو یې لاټي چارج وکړو. دغه پوهنتون د کوونکو وای هلته د ملیشي ځواک د 2013 میلادي کال راهیسې پروت دی او دا د دوی تعلیمي هلې تلې متاثره کوي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وای د ملیشي ځواک د پوهنتون د دروازو پورې محدود دی او په انتظامي چارو کې مداخلت نه کوي. خو زده کوونکي وای هلته د ملیشي سرتیری د زده کوونکو پر هلو ځلو نظر ساتي. په دې اړه باندې تفصیل فرخندا اسد وړاندې کوي.
د کوټې بلوچستان پوهنتون ته د نومبر په 13 د اف سی ځواک ګڼ سرتیری ورغلی وو. په ټولنیزو رسنیو هم په دغه ورځ یو داسې ویډیو خپره شوې چې پکې ښودل کیږي ملیشیا سرتیری د ځینو زده کوونکو د نیولو هڅه کوي. د بلوچستان پوهنتون د بلوڅو زده کوونکو د سازمان یو مشر عزیر بلوڅ د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال لیډیو تول کله چې هم په پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ او یا یې د انتظامی سره څه مسله راځي نو د اف سی ځواک سرتیری پکې مداخلت کوي.
دا داسې وا چې د زده کوونکو د دوو تنظیمونو ترمنځ جګړه وشوه. نو تاسو ولیدل چې د ملیشې سرتیری ورغلل او دوی یې په کوتکونو ووهل. داسې وازنه په خانه ده لدې وړاندې هم داسې شوې دي. په پوهنتون کې چې دننه سمره هم مسلې راځي نو د ملیشې ځواک مداخلت کوي.
اسټوډنټ کې اپس مسلې ہوتے ہیں، ٹیچرو کې مسلې ہوتے ہیں، تو اس کی جو ہے نا انٹرفیئر کرتا ہے.
ما په دې اړه د بلوچستان پوهنتون له انتظامی و پختل چې د اف سی سرتیری ولې د پوهنتون په انتظامی چارو کې مداخلت کوي نو د پوهنتون یو انتظامی چارواکي د نمونه خودلو په شرط مشال لريو تول هلته اف سی اوس نشته او نه د پوهنتون په انتظامی چارو کې سم مداخلت کیږي.
دلته د ملیشیا ځواک هیڅ موجودیت نشته. دا خو دلته د زده کوونکو د دوه تنظیمونو ترمن څه مسله شوې وه نو ځکه ملیشیا سرتیری راغلل. ګینې هسې خو سم نشته. دا داسې وا چې د ځینو زده کوونکو حاضري پوره نه وه نو هغوی د امتحان اخیستونکي یا اگزامینر ته بد رد وویل او دا مسله جوړه شوه. دا خو زمونږ خپل پولیس او ملیشیا ځواک دي. دا ټول کار د انتظامی دي. د ملیشیا ځواک دلته هاستل نشته. د امنیت په غرض د پوهنتون د دروازې پولیسټا او نور نشته.
خو عزیر بلوڅ وايي هلته د ملیشیا ځواک د 2014 کال راهیسه موجود دي.
دا خو دروغ خبره ده. دلته د ملیشیا سرتیری په اصل کې هم دي. دلته د لوبو کمپلیکس هم د دوی په قبضه کې دي. د پوهنتون درې لوی دروازې دي او په درې واړو دوی ناست دي. په خوا خو یې شمیره ډیره وه او اوس یې کمه کړې ده. خو د ورځې 4-5 ګاډي خامخا زی راځي.
اکثر ګاډي وغیرہ تقریبا 4-5 ګاډي روز آتے جاتے رہتے ہیں.
بلخوا د بولان میډیکل پوهنتون یواز تکون کې او د بشري حقوقو فعال ماهرنګ بلوچ مشال رادیو توای په بلوچستان پوهنتون کې د ملیشیا سرتیرو موجودیت پوز تکونکو کې وی راخوره کړی او دوی دا مسله سو واری پورته کړی خو صوبائی حکومت پر چھپا خلا دی.
تو جو آپ نے ایک 30 سیکنڈ کی فوٹیج میں دیکھا اس سے بدتر حالات ہے یہاں پہ.
تاسو چې د 30 سیکنڈ کوم ویڈیو کتلی دا لاغینا حالات زیات خراب دي. دلته د بلوچستان تکونکو سیاسي حلې سه لخلري خبره ده. دلته د ستکړې او پر امن ماحول هم نشتا. کدوست تکونکو یو ځای ناسوی نو هم دا معلومات کیږي چې دوی په څه خبرې کوي. د تکونکو پروفایلینګ کیږي، دوی زورول کیږي، حتی کو څوک چرته د بشري حقوقو د کوم فعال سره هم ویني نو کور ته فونو ناراضي. د تربت په پوهنتون کې خود دې نه هم بد حالات دي. هلته به هر څه کوم کې یو فارم ډکوي چې دې به په هیڅ یو سیاسي عمل کې نه ښکېلېږي.
بلخوا د بلوچستان د لوړو زده کړو صوبایي وزیر میر نصیب الله خان د دسمبر په لومړۍ نیټه اول د تا په دې اړه معلومات نشته. نوموړي زیاته کړه چې هلته د ملیشیا سرتیرو په موجودګۍ هم معلومات نه لري. د بلوچستان پوهنتون د هغو دوو زده کوونکو د لادرکۍ هم د یو کال نه زیات وخت وشو چې تیر کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د یاد پوهنتونه لادرک شول. په دغو کې یو د سهیل بلوچ او بل د فسی بلوچ په نامه دي چې د پوهنتون د مطالعه پاکستان څانګې زده کوونکي وو. لای هم څه درک نه لګي. د کوټې ښار په سریاب سړک بلوچستان پوهنتون په 1900 کال کې جوړ شوی وو. دا د هغه صوبې یوازینی لوی پوهنتون دی چې د صوبې د ټولو سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې حاصل چلوي په 2014 کال کې هلته د ملیشیا سرتیری د امنیت ټینګ ساتلو په غرض ځای پر ځای شول دوی د پوهنتون په ځینو هاسټلو او د لوبو په کمپلیکس کې پاتې کیږي د پوهنتون ځینې زده کوونکي وایي دا وخت یې شمیره کمه ده خو لا هم هلته موجود دي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پاکستان ځینو مرکزی رسنیو د روانو چارو پروګرامونو قربانه منی چې د پښتون میشته سیمو بدمنۍ تر دې دمه د دوی په پروګرامونو موضوع نه جوړیږي دوی وایي د دې وجه په هیواد کې پتی دی سره بدلیدونکي سیاسي او اقتصادي حالات دي بلخوا پوهان وایي د پاکستان ریاست نه غواړي چې په مرکزی رسنیو کې د امنیت پر موضوع بحثونه سره د دوی د ترهګرۍ له منځه د وړو ناکامه پالیسي په ډاګه شي نور تفصیل د اسرار المومن په دې راپور کې
د هم نیوز ٹی وی چینل مشر او د روانو چارو پروګرام کوربا محمد مالک وای دی خبرونو ته د پاکستان د ملی رسنیو په بحثونو کې لدی قبلا زینور کل کیږي چې هلتا په ملک کې روان سیاسي اړې غړې سیلابونه او اقتصادي ستونزې د دی خبرونو موضوعات جوړیږي
اور پہلے تھا کہ شاید عمران خان صاحب پورا دھرنا کریں گے
لومبے دا خبر کې دی چې کې دی شي عمران خان غاټه درنه وکړي او خارونه باندې کړي بیا دا خبر شروع شو چې څوک به د پوز نوې مشر جوړیږي چې دا هر څو شو بیا د صوبایي سملیو د ماتولو خبر شروع شو نو دا هغه موضوعات دي چې په ملي رسنیو کې د پښتون میشت سیمو د امنیت په موضوع غالب کیږي خو د امنیت په موضوع زیات تمرکز پکار وو
محمد مالک د دسمبر په لومبۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پښتون میشت سیمو په بدمنۍ لدی قبل هم په مرکزی رسنیو کې باسونه نکیږي چې تر ډیره وخته د بدمنۍ منظرنامه واضح نه و او د په خبره صوبایي او مرکزی حکومتونه هم په دې اړه یو خوله ندي بلخوا د ډان ټی وی د روانو چارو پروګرام کوربا عادل شازیب بیا وای خبریالان د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې د امنیت پر موضوع لدی قبله خبرې نه کوي چې بیا د هغوی خپل ژوند له خطر سره مخ کیږي نوموړي د دسمبر په لومبۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم ځینو خبریالانو ته دړکې ورکړل شوې دي
تر اگر تنظیمونه دا صافیان ول دڑکی وغیرہ مرغی خیبر پختونخوا کې لکه دا سواد کې چې سوسو یا پدیر کې چې کوم ایکټیویټی روانه ده یا په خوانی قبایلی سیمو کې چې کوم ایکټیویټی روانه وا باغې هم چې کوم جرنالستانو په رپورټینګ کړی دي نو هغه کې هم یو سوتا الریډی تھریډ سو دغه ملاو شوی دي چې را پام کوي دغه فوکس کې دا سیزونه ډیر مراولې
د نیوز ون ټی وی چینل د روانو چارو د یوې خبرونې قربانا غریدا فاروقی بیا وایي چې پاکستانی ریاست لړیر وخت رئیس بلوچستان او د خبر پښتونخوا قبایلی سیمې لپاما غورځولي او د دې په خبره هم دغه وجدا چې په مرکزی رسنیو کې د دې سیمې خبرونه د باسونو موضوعونه جوړیږي نوموړي د دسمبر په لومبۍ نیټه د وضاحت لور کولو ډډه وکړه چې دغه سیمې ولې ریاست لپاما غورځولي خو زیاته کړه چې دا تګلار په خلکو کې د ریاست خلاف نفرت زیاتوي
د دې غټ اثر مونږ په داسې شکل کې ګورو چې په پښتون میشت سیمو کې د ریاست د پالیسیو خلاف یو پیاوړی غږ راپورته کیږي او احساس محرومي زیاتیږي نو چې کله پښتانه ځوانان دا ګوري چې په پارلمان او رسنیو کې د دوی غږ نشته نو بیا به دوی غیر جمهوري لارې خپلوي او په بلوچستان کې مونږ دا وکتل
پیخور پونتون د جرنلزم څانګه استاد سید عرفان اشرف بیا پر دې آن دی چې پاکستانی رسنۍ د پوځي اسټابلیشمنت په کنټرول کې دی او د په خبره اسټابلیشمنت نه غواړي چې په مرکزی رسنیو کې د امنیت پر موضوع له بحثونو سره په خیبر پښتونخوا کې د دوی د ترګرۍ لمنځه وړو ناکامه پالیسۍ ولسته په ډاګه شي
د پاکستان کم جرنلستان دی او دغه سی کمرشل میډیا دا مهر وې چې دا هم د اسټابلیشمنت یو حصہ ده دی زیات تر څه د بلوچستان ایشوز لري د خبر پښتونخوا اغا د ای اس پی ار د پریس ریلیز دا اړه نه خوخلی کله دلته خلک پا پاسی تاسو وګوري سوات نوونسا وزیرستان مومند باجوړ ټول زینو کې د طالبانو په ضد خلک پاسی دو د پاکستان میډیا کې یو ځکه ما ته کوریج ملاونه شولو
یا د بیچ د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې حکومتي چارو کې مداخلت نه کوي او په خبره یې چې دوی په پوزي عملیاتو سره زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي حکومت هم وایي چې رسنۍ یې خپلواک دي خدا په داسې حال کې دا پاکستانی خبریال ارشد شریف چې په پاکستاني ادارو یې نیوکې کولې د اکتوبر پر درویشتمه په کینیا کې وژل شو البته حکومت د دې وجنې د پلټنو امر کړی تر دې وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په مارچ میاشت کې ویلي وو چې پاکستان کې د بیان ازادي محدوده شوې د دې سازمان پر راپور کې راغلی وو چې په 2021 کال کې خبریال افسر عالم په یو حمله کې جوبل کړل شو د سازمان په خبره هم دغه کال په مئی میاشت کې په خبریال اسد علي تورو تشدد وشو سازمان وایي که یو خوا تر وسره دغه دواړو پیښو پلټنې مکمل نشوې نو بل خوا پر اسد تورو شوې حمله چې کله خبریال حمید میر راپور تکړه نو پر ټلویزیون د نوموړي کیپیټل ټاک خبرونه بند کړل شو او پر ریاستی دارو تور پوری کړل شو چې د هغوی د فشار له کبله د خبرونه بند کړل شو
دا مشال رادیو د زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 421 کیلو هرتز شارٹ ویوز 2110 14,580 15,615 او 10,880 کیلو هرتز د دې تر څنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي
تاسو مشال لريو ته وګورئ اوریدونکو د خصوصي یا معذور کسانو د نړیوالې ورځ په مناسبت د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا د صوبې د بیلابیلو بدني معذور ښکار کسانو لپاره د مختلفو لوبو تابع شوې وه دا لوبې د زیارت پورې د سهار نه تر ماښام پورې د اسلامي کالج پېښور د لوبو په میدان کې وشوې برخه اخیستونکو معذورانو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او د دې لوبو د بیا بیا کولو غوښتنه هم وکړه په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړه
پیښور اسلامي کالج کې ترسره شوې دغه د خصوصي یا د بیلابیلو مزورو ښکار وګړو لوبو سیالۍ کې برخه اخیستونکو وینا وه چې باید کم خلک د مزورو ښکار دي نو زموږ د لوبې او منډې دي وګوري او په کورونو کې د ناستې پر ځای دي بهر راوځي او څه نه څه کار کې دي برخه واخلي نه چې په بلچا یا په خپلې کورنۍ بوج جوړ شي د پیښور مقصود جان چې د کرکټ لوبغاړی هم دی په دې حق لوای
ډیسیبل لکه کورونو کې کم نه استي هغه بور فلار تم پکار دي چې مونږ ویني او مونږ سي کې چې هغه کور کې نه کېني زه دار خپل ما پېښور یونیورسيټي بیا وکړه او لګیا ما اوس پېښور کلب نه ګیم کوم دا 2011 نه زه پېښور کلب سره ټچ یم ډیسیبلټي ایبلټي دا ډیسیبلټي نه دا مونږ خپل ډیسیبلټي جوړ کړی زمونږ لکه زیات تر غریب فیملی نه چې کم خلک دي هغه مور فلار دا وی چې بس دا ډیسیبل دي بار سن شو کولی هر څه کول زه خپل یو غریب فیملی نه زما تعلق دی زما فلار خپل ځمیداری کې او زه راغلی مدار نه کوم مخکې زوین چې ټیچر جوړ شم او خپل دا زړه خیرات چې هنر سره شیر کوم
د مردان شیرخان وای چې کرکټ او د منډه سیالیو کې دوی برخه اخلي او وای دوه به غټي
ډیره د خوشاله مقام دی زګه چې غون سپیشل پرسن راټول شي وي دي او د یو ورځ د فار راغلي دي زه تر غون شي وي دي او خو او سلیم مکمل بولند دي الحمدلله خو خوشاله او اس داسې کم نه مخصوصيږي نه خپګار مخصوصيږي د الله کرم دي ان شاء الله ریس او کرکټ میچونه دي او امید در به ساتم چې دوه به غټو که خیر او کم چې مطلب دا غیرونه به ایګان دي نو هغه دی ول سپورټ ورکو دي ادارې ته دي
دا صحت محکمه په مرسته د دغه پروګرام تابع کونکي د نړیوال سور سلیب پیښور ویان اعزاز الرحمن مشال لیډو ته وایي چې د دا ډول د لوبو او سیالو مقصد عام اولس کې د دوی په خلا بیداری راوستل دي
د دې ټورنمنت بنیادی مقصد دا دی چې خلکو کې یو سماجی آگاهی راشي چې دای خلکو لا پراپر اپورچونټی ضرورت دای خلکو باندې ترس خړلو ضرورت نشته ټورنمنت کې دیزل چې دی بلایند کرکټ کیږي لګیا ده دی کې ویل چیئر کرکټ دا ټیبل ټینس دا سبورډ گیمز دی فاین آرټس مقابله هم دی د دې ډیر زیات پارټیسیپیشن خدي د دې اکټیویټیز کې د خلکو د پاره ډیر زیات سستینیبلټی برازي ډیس ایبلټی نه ډیس لری کول نو ایبلټی شو کول چې دا د دې بنیادی مقصد دی
د متحده قومونو یا یو ان لخوا هر کال 3 دسمبر د مازورو خکار یا خصوصي افرادو نړیواله ورځ باندې لیکيږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده د افغان طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د مندنو سپو ټرانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خپرونې پر لنډو سپو 2010 1550 او 15015 او 1080 کیلو هرتز باندې واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر په لری پرتا تیرا درکې د بیړني حالاتو سمبالولو لپاره د ریسکیو 1122 مرکز پرانیست شوی. د خیبر ضلع د ریسکیو 1122 یو چارواکي د دسمبر په لومړۍ نیټه مشالی لري ته ویلي چلته په تیرا لر باغ کې په دستي توګه په بیړني حالاتو کې د خلکو د ژغورلو لپاره امبولانس ورکړی او عملی ورته ګمارلی. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نه.
د خیبر د تیرا درې په لر باغ کې د ریسکیو 1122 مرکز خپل کار پیل کړ. د دغې ادارې چارواکي وایي چې په لرې پرته تیرا دره کې دې نه وړاندې داسې سهولت نه موجود چې د بیړني حالاتو په وخت کې خلک ژغورلي وای. د خیبر ضلع د ریسکیو 1122 یو چارواکي مقصود عالم د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دستي توګه یې هلته د دغې ادارې عمله وګمارله او خلک به ترې استفاده پورته کړي.
سمدستی توګه باندې هلته یو ویل اکویپټ ایمبولینس او لس کسان د ریسکیو 1122 عمله په غزي کې اودرولې شول چې عوام الناس ته په هر قسمه ایمرجنسی په دوران کې سہولیات فراهم کوي چې په هغه کې روډ ټریفک حادثات دي او سره وسه میډیکل حادثات دي. دغه رنګي چې څوک وسوځي نو هغه د پاره به سہولیات په ځکه موجود وي او عوام الناس ته به کویک ریسپانس کوي د ایمبولینس.
د تیرای وګړای هاشم خان پرده وای په تیر بدمنې کې په وخت طبي امداد نه رسیدو لامل ډیر خلکو خپل ځانونه لا سور کړي، خو وس هلمندي چې په سخت وخت کې بورته د خلکو د ژغورلو سہولت موجود وي.
لکه ووریم کېږي او غرونم دی او خلکو ځانونه لا سور کړل. روډ مساله لره رو تاګ مساله پلیار کې به ډیر زخمیان ډیر داسې چې اکسیډنټ په وشو چې هسپتال لره رسوي یا باډې رسوي یا کمپلیکس شیرپاول رسوي په دالیار کې وسرمړشي په دا کې څلور پنځه غنټه لګي په ټایم ار یو زویل په ټایم باندې زون رسوي. نو دغه وجنه د مونږ د توکو چې ان شاء الله اتیرو خلکو له ډیره فائدہ ته ورسیږي.
د خبر تنظیمي چارواکي وایي چې تیر درکه په خوا د حکومت عملداري نه و، خو په 2014 کې هلته د پوزي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړل شوی او امن پکې بحال شوی او کډوال ورستان شوی. په دې ورستو کې تیرا میدان ته د سب ډیویژن درجه ورکړل شوی او حکومتي چارواکو ویلي چې هغه ټول ادارې به ورغځوي چې کومې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو ورستو د قبایلي ضلعو نور برخو ته غځول شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تحریک طالبان پاکستان له لوري د حملو بیا پیلولو اعلان د خیبر پختونخوا د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو اندېښمن کړي. دوی وایي حکومت باید د زیاتېدونکي نامنه مخه ونیسي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ټولو دلو امنیت ته ژمن دي. په همدې حال کې د نومبر په 13 د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر په صوبه کې د امنیت جاج اخیستو لپاره غونډه کړې. پولیسو په بیان کې ویلي چې په تیرو 10 میاشتو کې په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وجلي او سلګونه یې نیولي دي. غلام غوس د نور تفصیل سره.
د قبایلی ضلعو مدني فعالانو، پارلماني غړو او ملت پالو سیاسي ګوندونو د بدامنۍ په وروستیو پیښو او د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د نومبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې نه خو د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو تر دې دمه سم مثبته نتیجه راووتله او نه حکومت د بدامنۍ مخنیوي ته جدي پاملرنه کړې ده. میرکلام وزیر وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې هم اکثر ځایي خلکو ته زیانونه او تاوانونه رسیدلي دي.
حکومت په دې اړه سره مخکې کا پریشنونه کړي دي او بالکل یې د عام ولس په خلاف کړي دي. د خلک کورونه ایوران کړي دي، د خلکو بازارونه ایوران کړي دي، زمونږ توانونه یې کړي دي او نور یې د امن دپاره داسې ګامونه نه دي اخیستي او په خلکو باندې سختې تیرې کړي دي. زمونږ خلک اوس هم که د جنوبي وزیرستان ګورې، که د شمالي وزیرستان ګورې، کډوال دي، لا اوس هم در په در دي. نو بل طرف ته بیا د مذاکراتو خبره به دوی کوله، چا به وي چې مذاکرات په کار دي، چا وي چې نه دي په کار. خو مونږ په دې نظر وو چې مذاکرات په کار دي، خو سنجیده مذاکرات په کار دي، د امن مذاکرات په کار دي، چې هغې مذاکراتو په نتیجه کې په دې خطه کې امن راشي او مخکې خلک په سکون په آرام خپل ژوند وکړي.
په روسي امنیتي صورتحال دا نیخنې د هغې وروستو راپارېدلې دي چې د نومبر په 28مه نیټه تحریک طالبان پاکستان خپلو وسلوالو ته په پاکستان کې د بریدونو د زیاتولو سپارښتنه کړې وه او د دې علت یې دا ښودلی و چې د امنیتي ادارو لخوا د هغوی د ملګرو په ضد عملیات زیات شوي دي. د وسلوالو طالبانو د دغه بیان وروستو بیا د نومبر په 13مه نیټه یادې ډلې په کوټه کې په پولیسو د یو ځانمرګي برید ذمواري منلې ده او هم په 13مه نیټه یې د پېښور په کوارټ روډ د اف سي په یو چیک پوسټ د برید او د مردان په کاټلنګ تحصیل کې د یو پولیس سرتیری د هدفي وجنې ذمواریان هم قبولي کړي وې. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې روان حالت ډیر د اندېښنې وړ دی او په پختونخوا صوبه کې د صوبایي حکومت د غیر سنجیدګۍ په وجه امنیتي صورتحال نور هم خراب شوی دی.
دی بدمنۍ سه مونږ له ډوب کو، دی بدمنۍ مونږ له سه ډوب کو ټولو پختنو لا په ژوند دی پوه نه کړو. دی بدمنۍ نو د حکومت نه به توقع څوک څوک او د هغوی نه به مطالبه څوک څوک، ځکه چې هغوی په میدان باندې شته نه هغوی خوړو دا وایي نه. یعنی تاسو وګورئ هغه ورځ په لکی مروت کې شپږ سپایان شهیدان شو، د هغوی جنازې پورته کېدې. ټوله علاقه که موږ وګورو نو ډېره پریشانه وه او ډېره زیاته خفه وه. او زموږ د صوبې وزیر اعلی تللی په باجوړ کې د عمران خان د اسلام آباد د احتجاج دپاره جلسه کوله چې خلکو ته وي چې لکه ټوله هلته راشي، تاسو په اسلام آباد به ورځو.
د مدني فعالانو او پارلماني غړو د دې اندېښنو په جواب کې د صوبایي یا مرکزی حکومت لخوا په سمدستي توګه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ولسته د امنیتي صورتحال د کنټرول ساتلو باور ورکړی و او بیا د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر معظم جان انصاری په مشرۍ په پېښور پولیس مرکزی دفتر کې په امنیتي صورتحال د پولیس افسرانو یوه غونډه هم ترسره شوې ده. په دغه غونډه کې د پولیسو د تیرو لسو میاشتو د کارکردګۍ جاج واغیستل شو او د پولیسو لخوا د تیرو لسو میاشتو په اړه په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه 1500 ترهګر نیولې شوي دي او 1100 ترهګر د پولیسو او نورو امنیتي ادارو د لټون او هدفي عملیاتو پر مهال وجلې شوي دي او د ترهګرۍ او جرمونو د مخنیوي په هلو ځلو کې 80 پولیس سرتیري وجلې شوي دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو کولای شئ چې د خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ، د خپل سیمې د خپل چمګاون حالات وي په کار دا چې خبر کاروي او رښتیا وي. خو د خبرونه په دې برخه کې تر هغې چې تاسو موږ ته ټلیفون کوئ خبرې موږ سره کوئ، د شفیق مرید په دا سندره تاسو ټولو ته لاله
سہر کے مرخ
تاسو مشال لري ته غوږی سلام پختون خو خبرونه وړاندې کوو د خبرونه په دې برخه کې د دلراج په غږ باندې دا ټپیزا تاسو ټول ته ډاله اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. تاسو قربا مجید بابر ما په دې خبرونه کې تاسو کولی شي د ټلیفون دلارې، اسکایپ دلارې، فیسبوک دلارې موږ سره برخه واخلي او د خپل سیمې حالات را ته بیان کړي. دا غینه مخکې د شمالي افغان په غږ باندې دا سندره تاسو ټول دراله
طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو څپو 2,000 + 10,000 + 1,500 + 15,000 + 15,000 + 15,000 کیلو هرتز واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی وريدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه ورسته شیبی دي او په دې خبرونه کې کته تاسو چری برخه غیسته وینئ د تاسو د حالات نو خبر شیو، تاسو د سیمې او د چم د گاوند حالات نو خبر شیو، بل تاسو د معلومه ده چې کله هم تاسو مونږ ته د خپل سیمو ستونزې بیان کړئ نو هغه ستونزې زمونږ همکاران چې تاسو په سیمو کې کار کوي او دا ستونزې یو سی او دا د چارواکو مخې ته کېږي او زمونږ هڅوي چې تاسو د چارواکو ترمنځ زمونږ د یو پل کردار ادا کو او تاسو ستونزې چارواکو ته ورسوو. چارواکي د دغه ستونزو په اړه باندې کوم لاهې عمل، کوم منصوبه بندي وکړي او تاسو د ستونزو د حل کولو د یو لار راوځي. د سلام پښتونخوا خبرونه او داسې نور زمونږ ژوندې خبرونه تاسو جوړ ته کله هم زنګونه وهي نو په کار ده چې تاسو د سیمې او د غزي په حالات باندې نظر وساتئ او کرا او په خو رښتیا معلومات زمونږ همکارانو ته ورکي، مونږ ته اسانه شي چې بیا مونږ هغه ستونزې راوچتې کړو او چارواکو سره شریکې کړو. د سلام پښتونخوا وخت هم په دې ځای پای ته رسي. ما مجید بابر او اسحاق ملي ته اجازه راکړي راتلونکي ګړای خبري ګړای ده، هغه کې به هم تاسو ته د پښتونخوا قبایلي سیمو د افغانستان په حالاتو باندې مبنی خبرونه وړاندې کوو او راپورونه وشننه. خو اوس د سلام پښتونخوا خبرونه نه، ما مجید بابر ته اجازه راکړي راتلونکي خبرونه کې به در سره وګل پاڼه ووري.
ما دکړې ستا لا 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 یار زمان